السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2023 کال د اپریل لمیاشتې نه منېټه دا ملیح میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه واورئ. اول خبرونو سټی کی وزیر اعظم عمران خان ولست په خطاب کې ویلي یو مسلط شوی حکومت نه منی په احتجاج بروزی. ټاکل شوی چینن د قومي اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په تحریک رائے واچول شي. او په یوکرین کې د ریل گاډو په یو تمځای د روس په میزایلي حملو کې د وژل شو شمیر 250 ته رسیدلې دی. وزیر اعظم عمران خان وایي د خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابی ته په صورت کې بعد د اپوزیشن حکومت تسلیم نکړي. عمران خان بیګا ولسته په وینا کې ویل چې یو امپورټډ یا وارد شوی حکومت به ونه مني. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې داغه د واک لري کولو لپاره یو بهرنی سازش شوی دی، خو هغه ویل چې مبارزې ته تیار دی او په ولس یې د اتوار په ورځ د پر امن مظاهرو غږ وکړو.
میں آج اس ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے
زنن خپل ټول قوم توایم چې دا د امپورٹڈ حکومت تراوستو چې کوم کوششونه روان دي. د اتوار په ورځ د شپې د مانځه وروسته تاسو ټولو تراوتل دي او د یو ژوندی قوم په شان به احتجاج کوي، خو په بیا بیا درته وایم چې پر امن احتجاج به کوي. عمران خان ویل د سپریم کورټ په پریکړه مایوس شو، خو د هیواد عدلی او عدالت احترام کوي نو ځکه پریکړه تسلیموي. خو نوموړي ویل افسوس چې عدالت د بیرونی مداخلت د یو ډیر غټ تور پلټنې ونه کړې. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 23 په اسلام آباد کې په یو جلسه کې د تقریر په وخت یو مبینه خط ذکر کړو چې دغه په وینا یو ملت دغه د حکومت خلاف سازش کوي، خو اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه ردوي او وایي چې داسې هیڅ خط وجود نه لري. ټاکل شوی نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد په تحریک رائے واچول شي. ټاکل شوی چې د اسمبلی اجلاس سهار 9:30 پیل شي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د غونډې شپږ نکاتي ایجنډا خپره کړې ده. د ایجنډې څلورمه نقطه د بے باوري په تحریک رائے اچول دي. په قومي اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د مارچ په 23 د بے باوري تحریک قرارداد وړاندې کړ. مخالفو ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد جمع کړ، خو پرایو اچولو کې ځن مخې ته راغلو. پولیس وایي د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي دي. د جانیخیلو د پولیس یو چارواکي عابد جانن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې وسلوالو دوه کسان وژلي دي چې د پولیس اهلکار وو او په رخصتۍ کور ته ورغلي وو. ځایي اوسیدونکي وایي چې دواړه کسان په خپل اوجه کې وژل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي په خیسور سیمه کې وسلوالو یو ځایي تن په ډزو وژلي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته ویل چې پرون د خیسور علي خیل بازار سره نږدې مخپټو وسوالو یو ځایي تن شیر مان الله باندې حمله وکړه او وی وژلو. وژل شوی تن د اف سی کارکونکی و. پولیس وایي د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي دي او د نامعلومه کسانو خلاف مقدمې هم درج شوي دي. د حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بے باوري تحریک د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. عوامي نشه ګوند اپریل 8 په ټوټر پاڼه لیکلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. په اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي د وزیر اعلی محمود خان پر ضد عدم اعتماد تحریک قرارداد د آئین د 1/6 مادې لاندې جمع کړل شوی. په قرارداد کې ویل شوی چې په اسمبلی کې محمود خان اکثریت له لاسه ورکړی او د وزیر اعلی په حیثیت کار نشي کولې. د اعلی وزیر پر ضد د تحریک عدم اعتماد په قرارداد لشلو زیاتو د خړو دستخطونه دي. د بلوچ زدهکوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس کونسل نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خپل ملګري حفیظ بلوچ د لادرکه کېدو خلاف احتجاج کوي. د اعلان پرون دغه سازمان د بشري حقونو کارکوونکي ایمان مزاري سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړ. د غونډې وروسته یو بلوچ زده کوونکی احسان مشال ریډیو ته وویل چې په حفیظ بلوچ بې بنیاده تورونه لګول شوي او دوی اندېښنه لري چې چرته ورته نقصان ونه رسیږي. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي د حفیظ بلوچ پلار وایي چې زوی یې د فبروري 8 د بلوچستان له خوزدار نه په زوره ورکړل شوی دی. د بلوچ سټوډنټس کونسل وایي چې په هغه د بغاوت بے بنیاده مقدمه جوړ کړل شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 8 مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي چې د زدهکوونکو بې درکه کول غیر قانوني دي. که چېرې هغه زدهکوونکي سناسم کار کړی وي نو عدالت ته دې حاضر کړل شي. او یوکرین او ایتلافیانو په ختیز یوکرین کې د اورګاډي په یو تمځای د توغندو د برید مواری په روس اچولې. په هغه برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل چې دا په قصدي ډول په ملکی وګړو برید و. د یوکرین د اورګاډي دولتي شرکت ویلي چې دوه روسي راکټونه د اپریل په 8مه په کارماتوسک تمځای باندې ولګید. هغه مهال ولسي وګړو هڅه کوله له هغو سیمو تښتي چې ښایي تر برید لاندې راشي، ځکه چې ماسکو مشرقي سیمو ته خپله جګړه غځولې ده. د دونیتسک سیمه ییزې پوځي ادارې مشر پاولو کریلینکو د اپریل په 8مه ناوخته ویل چې د شو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی. د روس دفاع وزارت او د ولسمشر دفتر کرملین دا تورونه رد کړل چې ګواکې روس په دغه برید کې لاس لري. د نړۍ مشرانو د حملې غندنه کړې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. سورزو د خپل لومړی ریپورت په لور، وزیر اعظم عمران خان وایي هیڅ کله به داسې حکومت نه مني چې هغه امپورټډ یا له بهره ورته پل شوی وي. عمران خان د اپریل په 8مه ولس ته په خطاب کې ویل دی د سپریم کورټ په فیصله مایوسه دی، خو بیا هم د عدالت فیصله تسلیموي. عمران خان د تحریک انصاف په کارکنانو او په خپلو پلویانو غږ وکړو چې د اتوار په ماسخوتن احتجاج ته راوځي. کارپوهان وایي عمران خان یو وار بیا د پخوا په شان د خپل ګوند کارکوونکي په حرکت کې راولي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي، او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا.
دی وایي زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم، زه به د قوم سره ځم. زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو، ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راغوښتل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډرامه جو هو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا.
امپورٹڈ مراد داسې حکومت لگا چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویلي دي چې هغه حکومت د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاتمه قوم ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډېر خفګان هم شوی، خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اورېدنه کړې وي او دغه خطې کتلې وي. دا ډېره غټه خبره وه، خو سپریم کورټ په هیڅ غور ونه کړ. د خط نه مراد هغه خط کوم چې عمران خان بیا بیا ویلی دی چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکۍ نه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو، او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېږلی شو. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندونو په ضد خبرې وکړې، او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی، خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبې ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال لنک بھارت نمورات ہندوستان او واجپائی چی پورنوں میں اٹل بہاری واجپائی دا ہندوستان وزیر اعظم وہ دا پاکستان پیپلز گن مشر بلاول بھٹو زرداری دی جیو ٹی وی سر پہ خبرو کہ دا اپریل پاتمہ نا وقت وئی دا عمران خان لخوا دا خط بہانہ دا سی دا چی دے خپل زان سیاسی شہید جوڑول غواڑی. دا دروغ دی، خود زیات کڑا کہ خط کے دا سی چوی ہم چی گنی ہغر اختیار ہم دا پاکستان پہ ضد وی نه یوازې به غندنه کوي، بلکې دغه سازش په ودروي هم. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړو دوی باید د اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي، نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو، او که د سازشي خط په ضد وو، او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د الیکشن پورې د خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دغه کوشش دا دی چې دغه نه په روانو انتخاباتو کې فایده واخیستل شي. زه به بیا هم دا خبره کوم چې دغه په شا باندې چونکې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګای نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې ښځو نه دومره تنګ شوي دي چې ښکاره خبره ده هغوی په الیکشن کې مستاک کارکردګي به قتل غواړي، او دې نه غواړي چې عوام د زما په کارکردګۍ باندې سوال اوچت کړي او یو ځل بیا د زبر سره اقتدار راشم او د دې نه په زیاتو خلکو سره.
عمران خان بیا بیا وایي د دې حکومت د بهرنی سازش د لاندې ختمول کېږي. نو د جمعیت علما اسلام پاکستان په ویریفاید ټویټر اکاونټ د دغه ډلې لخوا د دغه خبرې ځواب کې دوی لیکلي د کوم عالمی سازش د لاندې چې په پاکستان باندې د مسلطه کړل شوی، نو اوس د اقتدار نه د وتو په وخت کې هم د عالمی سازش الزامونه لګوي، خو ولې قوم اوس ناپوهه نشي جوړولی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو اوریدل نن په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري تحریک کې رائے اچول ټاکل شوې دي. د پارلمان په ویبپاڼه په اعلامیه کې ویل شوی چې غونډه به نن سهار 10:30 پیلېږي چې لږ سات پکې پاتې دي. په دې اړه مو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې وې چې د غونډې لپاره څه تیاری په پام کې نیول شوې دي او امنیتي حالات څه دي.
چې کوم د اسمبلی په اړه باندې ایجنډا د اسمبلی د سیکریټریټ لخوا خپره شوې ده جاری شوې ده، نو په هغې کې عدم اعتماد په ایجنډا باندې شته او په ایجنډا کې چې کوم پښتنوي سوالونه وي هغه هم دي. بیا پکې یو بل نقطه یو موشن هم شته، خو البته دلته قانوني ماهرین وایي چې په کوم ورځ باندې د عدم اعتماد باندې د ووټ خبره وي، د رایې شماري خبره وي، نو بل شي په ایجنډا کې په هغې باندې بحث نه شي کېدی. حکومت پکې دغه هم شامل کړی دی، غواړي چې اطلاعات وزیر پرون چې کوم دا حکومت داوا کوي چې امریکا دمکی ور کړی دی، ګواښ کړی دی، په هغه باندې به هم خبر کې. خو بهرحال نن دا په ایجنډا کې شامل دی. عدم اعتماد او ډېر زیات احتمال او امکان شته چې په دې باندې رائے شماري هم نن شي، ځکه چې سپریم کورټ په فیصله کې د اسمبلی سیکریټریټ او د اسمبلی سپیکر هغه په دې باندې یو قسم مجبور کړی دی چې نن هم دا کار وشي.
د امنیتي حالاتو په ځت تاسو کوم تاسو په اسلام آباد کې څه وینئ؟ بیا د احتجاج خبره هم کیږي، بیا نن یو ډیره مهمه غونډه هم کیدونکې ده، نو امنیتي حالاتو لپاره څه انتظامات شوي دي او کنه؟
او ډیر زیات شوي دي، او د پارلیمنت کوم ودانی دا بلډینګ دی نو هغه ته خو اکثر لارې تړل شوي دي. البته دولارې اسلام آباد ته که درنه څوک داخليږي نو هغه اجازه وي، یو مارګلا روډ ورته وي او هغه شاته یو روډ وي اسلام آباد نه په مسکچ کوم سرکونه وي، نو دا بیا هغه ریډ زون سره چې کوم هلته نور مهم بلډینګونه دي هغه تړل شوي دي. اجازه هم چاته به نه وي چې هغه بغیر د پاس کو هلته څوک نوکر وي، نو د خپل هغه کارډ نه علاوه بل چاته اجازه نشته. د پولیس نه علاوه بیا د پنجاب نه هم پولیس راغوښتل شوي دي، دغه رنګې رینجر به هم تیار وي، یو اف سي هم ځای پدې شوی دی، نو زیات دي هغه اقدامات هم شوي دي.
اوس په دې صورتحال کې چې نن یو غونډه هم کېدونکې ده د وزیر اعظم خلاف د بې باوري تحریک چې اپوزیشن هڅه کوله په باندې رای واچول شي، نو د هغوی څه خبرې مخې ته را روانې دي؟ اپوزیشن ګوندونه چې دي پر اعتماد دي چې دوی به دغه بې باوري چې کوم تحریک دی ای باندې چې کوم رای دي دوی کامیابی حاصل کی؟
زما خیال او غی خوډیر مطمئن دی، او مخکبه مملکه زما خپل تا نظر او دا باسونو به مو چې اپوزیشن هغه وخت ته دی کراوړو چې کله هغه په دې پوښول چې هغه سره دومره غ مطلوبه شمیر د ممبرانو شته. تاسو به دیږي چې کله ډیپټی سپیکر د اسمبلی غونډه وزنډوله او د تحریک مسترد کړي، نو بیا چې کله اپوزیشن ممبران تل ناسو، نو هغه روز باندې بیا یو سل او نه ویو او د تحریک لپاره خو صرف یو سل او دواویا رائے پکار دی. تیر ورځ چې وزیر اعظم کوم د خپل خلکو د خپل ممبرانو اجلاس کړو د پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نو پاغه کې چې کوم رپورټونه راغلي دي دا غي اجلاس پاړه باندې نه خو سره نوم کوم رشپی روند ته آی کوم شک نه دی چې اپوزیشن سره هغه مطلوبه شمیرسته او چیرې تحریک کامیاب شو، نو بیا خو هم دا غونډه به د نوې وزیر اعظم انتخاب هم کوي او داسې احتمال شته چې سبا دا کار هم شي. خو اول خو د ټولو مهم اوس د اعتماد تحریک باندې رائے شماري ورکول. اپوزیشن خو مطمئن دی، حکومت اوس دا خبر نه کی مخکې به حکومت دا وی چې دی به سرپرایز ورکوي او دی سره د اپوزیشن خلک شامل دي، دا غي نمونه دي نه ښکاره کوي. لیکن زما خیال چې هغه باسي او نفسیاتي غونډې ته وو، نو حکومت هم په دې باندې پوهېد چې دی هغه اکثریت د لاسه ورکړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان سره خبرې تاسو اوریدلې چې معلومات یې راکول. نن په قومي اسمبلی کې غونډه کیږي او ټاکل شوې ده چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري تحریک چې اپوزیشن ګوندونو وړاندې کړې دي په هغه رائے واچول شي. د پاکستان سپریم کورټ د اپریل په 8 د قومي اسمبلی په بحالولو او د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړلو سره د هغو ټولو عدالتي فیصلو یو جدا مثال قائم کړی چې تر مخه په خوا یو شمیر غیر آئینی اقدامات په یو یا بل وجه آئینی ګرځول شوي. شنونکي د سپریم کورټ دې فیصلې ته څنګه ګوري؟ په دې اړه ګل ایاز دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې ورته وکړو.
د اپریل په 3 په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر د وزیر اعظم خلاف د بې باوري تحریک رد کړ او د دې سمدستي روستو ولسمشر عارف الوی د عمران خان په مشوره قامی اسمبلی ماته کړه. په همدې ورځ سپریم کورټ د دې معاملې از خود نوټس واخست. د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال په مشوره 15 کسیزه بنچ تر 15 ورځو پورې د مقدمې سماعت وکړ او د اپریل په 8 مې پریکړه واوروله. په پاکستان کې د سپریم کورټ فیصله ولی مثالی ګرځول کیږي؟ په اړه یې په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي مظهر عباس د اپریل پر 8مه مشوره ورکړه چې دا یو تاریخي پریکړه ده چې ټول ججان پرې متفق وو. د دې پریکړې پر ضد اپیل نشي کېدی ځکه چې دا از خود نوټس وو.
ظاهر خبره ده چې عدالتي پریکړې مثالونه جوړوي، خو موږ کتل چې په خوا داسې مقدمو فیصلو وروسته به په ملک کې د مارشال لا نه لګولو ژمنې کېدي، خو داسې ونه شول. وان تر دې چې عدالتونو مارشال لا ته تحفظ هم ورکاو، په خوا به دوړه کار نه کېده. عدالتونو به زیاتره امریت یا پوځي واکمنۍ ته تحفظ ورکاو. د سپریم کورټ فیصلې په اړه دوه رایې دي. تحریک انصاف ګوند غړي دا یوه ډیره متنازع فیصله ګڼي، خو بل اړخ ته آزاد خلک د دې فیصلې هرکلی کوي. هغوی وایي چې نظریه ضرورت خاورو لاندې شوه.
د پاکستان 15 کلن تاریخ کې د آئینی بحران پر مهال سو وارې عدالتونو مداخلت کړې. دا سلسله په 1945 کال کې شروع شوې وه، کله چې د پاکستان لومړی ګورنر جنرل غلام محمد لومړی اسمبلی برطرف کړه او د هغه وخت صدر مولوی تمیز الدین په چیف کورټ کې چې اوس ورته سندھ های کورټ ویل کیږي دا فیصله چیلنج کړې وه. سندھ های کورټ د اسمبلی برطرفۍ فیصله کلدم ګرځولې وه، خو وفاقي عدالت د چیف کورټ فیصله کلدم وګرځوله. د دې وروسته په 1958 کال کې سپریم کورټ د جنرل ایوب خان مارشال لا ته قانوني تحفظ ورکړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه مشرف زیدی د اپریل پر 8مه مشال الټیویل که هم دا یوه مثالی پریکړه ده، خو په راتلونکي کې د غیر آئینی ګام مخنیوي ناممکنه خبره ده او په تاریخ کې دا خبره ډیره واضحه ده.
د دې خبرې ضمانت نشته چې د پاکستان په آئین به بیا ګوزار نه کیږي، نه هم دې خبرې ضمانت شته چې له آئین یا وفاقیت څخه به سرغړونه کیږي. خو د سپریم کورټ موجوده فیصله د ټولواکۍ پر وړاندې مناسب عکس العمل وو. دا پریکړه باید سیاسي اجماع رامنځته کړي چې پارلماني او انتخاباتي اصلاحات وکړي. په دې کې دا خبره ضروري لازمه وګرځول شي چې له ګوند څخه وفاداري بدلوونکو غړو ته سزا ورکړل شي او هغو کسانو ته هم سزا ورکړي چې پارلمان کې یې په تیرو دریو کالو کې په وار وار له آئین څخه سرغړونه کړي.
د اپریل 8مه د سپریم کورټ فیصلې په اړه مخالفو سیاسي ګوندونو دریز مخې ته راغلي دي او د دې هرکلی کړي. په دې رسو کې واکمن او مخالفو ګوندونو دواړو د سیاسي لانجو حل لپاره عدالت ته ورغلي وو، خو په پارلمان کې د دې حل لپاره ناسته کم په سترګو راغلي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل پر 8مه مشال الټی ویل چې د سپریم کورټ پریکړه د جمهوریت تسلسل لپاره اړینه وه، خو سیاستوالان په خپل منځ کې ناسته هم نه کوي.
زمانه د خیال چې پاکستان کې د خریزل وایي چې عدالتونه پکې انوالو کوي او د سیاسي چې کړکېچن دی د دې مخنیوي لپاره سپریم کورټ ته سیاستدانان بزي. اوس هم که تاسو وګورئ نو دلته خو عدالت څه فیصله وکړه، سګوري حکومت څنګه رد عمل ښایي. خو هلته پنجاب کې اوس هم یو قانوني او یو آئینی بحران دی او تعطل شکار دی. هلته هیڅ نه کیږي لګیا دی، نو هلته به هم ماته ښکاري چې لاهور های کورټ طرف نه قسم مداخلت کیږي، الله بدا کیسه هلته حل کیږي. نو مخکې هم زه نه ګورم چې دا سیاسي کم مسائل دي، دا به سیاستدانان زموږ دونه بالغ شي خپلو کې دونه به برداشت ماده پیدا کړي چې دوی ته به ضرورت اړوي نه چې دوی د عدالتونو ته لاړ شي.
شنونکي د سپریم کورټ د اپریل 8مې پریکړې ته خوشبینه دي، خو ورسره دا ویره هم لري چې د غیر آئینی اقدام کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکولو سره دا سلسله به روانه وي.
تاسو اوریدل نن ټاکل شوی چې دا قومي اسمبلی پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د اپوزیشن دخوا په وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک رای واچوي. کچېرې اپوزیشن ګوندونو د لږ تر لږه 102 رای ورکړي نو عمران خان به وزیر اعظم له لاسه ورکړي. دا په داسې وخت کې ده چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په بلوچستان کې هم په شریک حکومت کې شریک دی. هلته بلوچستان عوامي ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه ګډ حکومت لري. اپوزیشن ګوندونه په ځانګړې توګه په بلوچستان عوامي ګوند تور پورې کوي چې استخباراتو جوړ کړي او حکومت یې ورته سپارلې، خو هغوی دا تور په کلکه ردوي. پوښتنه دا ده چې کچري په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له منځه لاړ شي نو د بلوچستان په حکومت به څه اغیز وي او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا وخت د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي، هزاره ډیموکراټیک پارټي او جمهوري وطن پارټي شریک حکومت لري. په دې مخلوط حکومت کې تر بلوچستان عوامي ګوند وروسته تحریک انصاف تر ټولو زیاتې یعنی اووه چوکۍ لري، کوم چې د یاد حکومت لپاره د غړو په پوره کولو کې مهم رول لوبولی و. اوس که څه هم بلوچستان عوامي ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد له اپوزیشن سره ولاړ دی، خو په صوبه کې لا هم د دوی د اتحاد راتلونکی نه دی څرګند. په صوبایي کچه د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونه جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند مینګل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل د اپریل پر اتمه مشال راډیو ته وویل، لکه څنګه چې د ده په وینا تحریک انصاف په درغلۍ واک ترلاسه کړی و، همداسې بلوچستان عوامي ګوند کړی و. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا دوی به د عمران خان د حکومت په څیر په بلوچستان کې هم د حکومت ضد راپورته کیږي او که څنګه. هغه وویل، موږ چې په اپوزیشن کې ناست خلک یو، موږ ته تر اوسه داسې څه خبره نه ده سوی، خو په بلوچستان عوامي ګوند کې دننه د اقتدار هوس دی او شاید همدا وجه ده چې په هغوی کې په خپل همدا خواهش انتشار خپروي. د جمعیت علما اسلام د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالواحد صدیقی وایي، دی فکر نه کوي چې په مرکز کې د حکومت بدلیده به په بلوچستان کې پر حکومت څه اغیز وکړي. نموړي د اپریل پر اتمه له مشال رادیو سره په خبرو کې دی ته اشاره وکړه چې شای جمعیت علما اسلام هم په صوبایي حکومت ور شریک شي.
بلوچستان پر حکومت به اگر اندازه کش حکومت به این داغه یا دیر من رسته چی دنو یا ناد دو ماهور مخیلات را دو جمعت ما اسلام چی پر حکومت کلیسا نا درمیده و دنو یا ناد پر بنیاد بایندی شاید کسی جمعت بجنه ویش و زیادان زیادتا پر حکومت بور شدیخ سی حکومت به بدله جنوز ما بخارده.
خو په اپوزیشن کې د ناست پښتونخوا ملي عمومي ګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل، د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت تر ور ختمولو شداده چې د ده په وینا په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوهنه بند سي.
نو بلوچستان آرمی پارټۍ دا زموږ چې دا پارټۍ دی ورته وایي، دا دوه برګې ډرامه جوړه کړې ده په ډېر خریه انداز د تر جهان تر مخ رغېدل زموږ الزام نه دی. جوړه یې کړله په درې میاشت کې یې اکثریت هم ور واخیستلی او په اقتدار کې هم راوستل. دا د آئین و الیشن دغه برګیګر صاحب حل پاخستی دی، قرآن یې کړی دی چې زه په سیاست کې مداخلت مه کوم. دا مداخلت که بند شي بس دا تر ګوډو شه سزا.
په دې اړه مو د بلوچستان عوامي پارټۍ له وزیرانو سره په بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي پارټۍ پر دوی د لګېدلو تورونو په غبرګون کې وایي چې په اپوزیشن کې ناست ټول ګوندونه ولس رد کړي او دوی ته رایه ورکړې ده. د یاد ګوند په وینا د اپوزیشن ګوندونه ځکه اوس دا خبرې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې وسوالو په بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. د پولیسو په وینا یو پیښه بیګا په جانیخیلو کې شوې ده چې د پولیسو دوه اهلکار په خپله حجره کې وسوالو وژلي. بله پیښه د میرعلي په خیسور کې شوې چې یو ځایي تن چې د اف سي اهلکار وو په ډزو وژل شوی دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
د جانی خیل پولیس یو چارواکی عبید جان او ځای خلک وای چې د اپریل په اتمه د شپې جانی خیلو کې وسلوالو دوه ځایی کسان په هدفی برید کې وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. دوی وویل چې وژل شوي دواړه کسان پولیسو کې ملازمان ول چې په رخصتي راغلي ول. د جانی خیل اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل چې فرمان او لطیف دواړه د جانی خیل اوسیدونکي ول، د بنو پولیس سرتېری ول، په رخصتي کلي ته راغلي ول چې د شپې نه وخته په خپله حجره کې وسلوالو په ډزو ووژل. د جانی خیل پولیس تانې سچو سعید رحمان وویل چې د نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې، پولیس به وړاندې پلاټنې کړي. بل طرف د شمالی وزیرستان پولیس مشر کی کوسین او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د اپریل په اتمه ایرلی خیسور سیمه کې هم وسلوالو یو ځایي کس شرمان الله په ډزو ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. پولیس او د سیمې اوسیدونکي وایي چې خیسور علی خیل مارکیټ سره نږدې مخپټو وسلوالو ځایي کس شرمان الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د اپریل په اوومه نېټه هم وسلوالو په جانی خیلو کې یو بل ځایي کس چې ایف سی کې ملازم و په هدفی برید کې وژلی و او د پولیسو په وینا برید کوونکي تښتېدلي ول. د مارچ پر دیرشمه نېټه بیا جانی خیلو کې وسلوالو په کور کې دننه یوه مېرمن هم په ډزو وژلې وه. د میرانشاه پولیس تانې د رپورټ تر مخه د اپریل په شپږمه هم وسلوالو تحصیل دوسلی کم سروبي سیمه کې یو ځایي کس حضرت الله په ډزو وژلې و او برید کوونکي تښتېدلي ول. د پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړي. د مارچ په 22مه میرلی کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ ولاړ بلدیاتي ټول ټاکنو نومان مصور داوړ په ډزو وژلی و. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو باندې شوي. په جانی خیلو کې په یوه اونۍ کې دریم هدفي برید دی چې ترسره شو. تیر 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي، د امن باوري کولو غوښتنې شوې. په جانی خیلو کې تیر کال د جون او مارچ په میاشتو کې پرلپسې نه ورځې او بیا 28 ورځې پرلت شوې وو چې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومت او جانی خیلو ترمنځ مذاکرات وشول. حکومت جانی خیلو ته سیمه کې امن باوري کولو ډاډ ورکړی وو. د جانی خیلو اوسیدونکي وایي چې د حکومت ژمنو پس هم په سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. حکومت او امنیتي چارواکو ادعا کړی چې تر ډیره حده یې امن باوري کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اسلام آباد های کورٹ پرون په اوریدنه کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي اورډیننس غیر قانوني ګرځولې. پرون د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس اثر مین الله په خپل فیصله کې ویل چې په دې قانون سره د خلکو بنیادي حقونه پامال کیږي او د اظهار په ازادۍ قد غندې. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د فروری په 6مه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان لاري ترمیم کړو. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د اپریل په اتمه د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس اتر مین الله د خبریالانو لخوا د پیک آرډیننس یا د انټرنیټ جرمونو د مخنیوي صدارتي فرمان پر ضد د ورکړل شوي درخواست اوریدنه وکړه. د اوریدنې په مهال د ایف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ډایریکټر بابر بخت قریشی او نور اړوند سرکاري افسران هم موجود وو. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس اتر مین الله وی چې په دې هیواد کې د خلکو حقونه پامل کیږي، د دې به څوک ذمہوار وي. په دې موقع ایف آئی اے ڈائریکٹر بابر بخت قریشی اوی چې دا قانون جوړ شوی او د دې د عملی کولو لپاره په دوی فشار وی او چې څوک په جرمونو کې ککړ وی هغه نیسی او مقدمه پر جوړوي. لدی رستو چیف جسټیس اتر مین الله دا قانون د اظهار رائے د ازادۍ پر ضد وګرځو او دای مسترد کړو او نا قانونه یې وګرځو. د له هغه رستو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د دې هیواد تحقیقاتي وفاقي ادارې ایف آئی اے جاری شوی خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په کال 2020 زرا نورلس کی دوی سرا د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائمز یو لک اته پنځوس زرا پنځه سوه دیارلس کیسونه رجسٹر شوي. رپورٹ وایي دارنګ په کال دوه زره یوویشتم کې دوی سرا یو لک دوه زره درې سوه شپږ پنځوس کیسونه رجسٹر شوي چې پکې بیلابیل انټرنیټي جرمونه شامل دي. په پاکستان کې خبریالانو او د خبریالانو تنظیمونو د اسلام آباد هائی کورٹ دا فیصله ستایلی او دای د اظهار رائے د ازادۍ لپاره یو غټ ګام بللی. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي تنظیم فیڈرل یونین آف جرنالسٹ سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی د هائی کورٹ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی چې دا یو تور قانون وو او ایف ای ای ځینې بلاک لیکونکي خبریالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي نیولي. نو دوی هیله لري چې اوس به په هغوی مقدمه ختم شي.
هائی کورټ هغه یو ډېر ښه اقدام دی، ډېره ښه فیصله ده. موږ د پی ایف یو جی یا نور چې زموږ سمره جرنلسټ کمیونټي دا ډېر زیات اپریشیټ کړي، او خصوصي طور باندې زموږ چې کوم وی لاګر یا سوشل میډیا ایکټیویسټ چې کوم دي یا زموږ چې کوم جرنلسټان دي، دا هغې دفاع چې کوم دی کنه دا یو ډېر سخت اور یو ډېر کالا قانون ورته ویلی شي. نو د دې خلاف چې کوم دی د دې زموږ چې کوم آئی ایف جے دی هغه هم اسلام آباد هائی کورټ ته یو لیټر لیکلی او پی ایف یو جے خپل د دې کې پټیشنر ما ډېر داسې جرنلسټانو یا نور داسې سول سوسایټي هغه ایکټیویسټو چې د هغې خلاف کیسونه جوړ شي د هغې ایف آئی اے چې کوم دی کنه هغه خلک یې اوچت کړی.
په پېښور کې خبریال محمود جان بابر ته اسلام آباد هائی کورټ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی.
پاکستان کې د هر قسم خپل قانون موجود شته، او د دې کې حدونه هم مقرر دي د سزاګانو، او هر چا له پته ده چې د هغې د نیو خپل یو طریقې کار دی. یو داسې قانون چې هغې کې به د شپږو شپږو میاشتو د سزاګانو خبرې وي چې یاره دا خو نیولی کېږي به شپږ میاشتې به جیل له ځي یا به دا کېږي، نو هغې سره ډېر زیات غیر یقیني غوندې صورتحال په پاکستان کې جوړ شو. چونکې د دې حکومت په وخت کې ځکه زیات خلک وویرېدل چې د دې د اړخه میډیا سره رویه د راتلو نه پسته فوري طور باندې د دې رویه د دې حکومت میډیا سره ډېره زیاته ښه نه وه، نو دې نه خلک یېرېدلي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په دې هیواد کې د فروری په شلمه نیټه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره پیک آرډیننس جاری کړی وو. د کومې وروستو چې په ټول هیواد کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو بلاګرو او خبریالانو د دې پر ضد احتجاجونه وکړل او دا یې د اظهار رائے په ازادۍ قدغن وبلو.
اوریدونکو د سهار لس نیمې بجې شوې دي. یو واري به تاسو وایو چې په خبرونه کې تاسو څه مهم رپورټونه او خبرونه واوریدل. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ده خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابېدو په صورت کې به د اپوزیشن حکومت تسلیم نه کړي. عمران خان بیګا ولس ته په خطاب کې ویل چې یو امپورټډ یا مسلط شوی حکومت به ونه مني. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړو چې دغه د واک لري کولو لپاره یو بارني سازش شوی، خو نوموړي ویل چې مبارزې ته تیار دی او په ولس د اتوار په ورځ د پر امنه مظاهرو غږ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رای اچول کیږي. ټاکل شوی چې د اسمبلی اجلاس سهر لس نیمې بجې پیل شي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې شپږ نکاتي اجنډا خپره کړې ده او د اجنډې څلورمه نقطه د بې باورۍ په تحریک د رایو اچونه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بې باورۍ تحریک اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړې ده. عوامي نشر پټه پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. او د پولیسو ځایي خلکو په وینا په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې بیګا وسوالو په بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان په ډزو وژلې دي او بریدکوونکي تښتېدلې دي. پولیس وایي چې یوه پیښه بیګا په جاني خیلو کې شوې ده چې د پولیسو دوه اهلکار وژل شوي دي. بله پیښه په خیسور کې شوې چې یو ځایي تن د اف سي اهلکار و هغه په ډزو وژل شوی دی. د دغو بریدونو حملو ذمہواری لاچا نه ده منلې. او اوریدونکو اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام حجره. نیاز علي خان راته دا پروګرام جوړ کړی. راځي چې واورو
حجره. د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه احترامات، نیاز علی خان ما او نن د کراچۍ د کورنګي د ماډل کالونی سمې ته راغلی یو. عبدالمالک چې دلته د مودی راهسي یا د ډیر وخت راهسي په کراچۍ کې دلته میشته ژوند کوي، خپل یو غټه اجرۍ لرلې ده، او هر ماښام دلته موږ ګورو چې په ګڼ شمېر کې پښتانه د ښار د بېلابېلو سیمو نه دلته راغونډېږي او په خپل کلیوال او بیا په کراچۍ کې چې دلته دوی ته کومې ستونزې دي یا نور دي په هغې باندې بحثونه کوي.
ډېره مننه نیاز علي. څنګه چې په ټول کراچۍ کې د پښتنو آبادیانې د مختلفو مسایلو شکار دي، دغه شانتې په دې ماډل کالنی ډسټرکټ کورنګی ده، ضلع کورنګی ده، په دې په حدود کې راځي. نو دلته د پښتنو آبادیانې په مختلف شکلونو کې خډیرې آبادیانې لکه
څه ستونزې تاسو چې پښتانه دلته ډېر غټې غټې ستونزې لري، ستاسو په خیال څه ستونزې لري؟
څنګه په آبادو کې د سره د صحت یا کم صحت سہولتونه دي، د ډاکټر په حواله، سرکاري ډاکټر په حواله دي، د سره بالکل نشته. بیا د تعلیم په حواله باندې، د سکول په حواله باندې، زنګ د آبادو د پښتنو د آبادو د کورنګۍ کې ډېر بد حال دی. بیا د صحت د صفائی کم چې د ریاست ذمہ داری ده، پدې کې چې دا به زما کو سب صفائی پدې سره ریاست چې دی کوي، چې کم زو ټیکس ور کوم دا په ذریعہ بد دی، چې کم بلدیاتی کم چې عمله ده دا به راځي زما د کوسو د صفائی د صحت خیال ساتي دام نشته.
اوس هم تاسو دا ګڼئ لکه څنګه چې د خار په نورو سیمو کې موږ ګورو چې ګاډي راځي او د کوسو نه یا د سړکونو نه چې کم دی کچره چوتې یا صفائی کوي، دې علاقې ته اوس هم تر اوسه څوک نه راځي، دا کچره بیا څوک وړي؟
بلغه مرغه چې کم د ریاست ذمہ داری سرکاری عمله ده خو نشته. پښتانه دي، غریبانان دي، پټ دو وخت روټۍ چې دی کنه ډیلی ویجز چې ورته وي، په دې باندې چې دی خپل خپل ژوند تیروي. نو دا به یا بچ دی کنه پرایویټ یو سړی څوک به دی هایر کوي، دغه ته د میاشتې 200-300-500 په شکل کې دا به ورکوي. نو سړی به راځي دا کچره به اوچتوي کنه دا کچره به نه اوچتېږي.
دلته چې بلدیاتي ټاکنې کم چې غړي ټاکلی شوي هغه خپل وخت پوره کړی دی، اوس بیا څنګه چې الیکشن کمیشن ویلي دي چې د مای میاشت په اخر کې به په کراچۍ کې یا په پوره سند کې چې کوم دی بلدیاتي ټاکنې کېږي، نو لږ وخت پاتې دی، بیا دغه وخت را روان دی چې دلته به خلک ټاکلې کېږي. نو آیا داسې خلک دا پښتانه بیا چې دلته کم میشتي دوی داسې څوک نشي ټاکلی چې دا غوی دا مسلې دلته حل کړی شي؟
دلته بنیادی مسله دا ده چې ټاکنې خوشي خو چې مونږ اول خو د پښتنو آبادیانې دي، زمونږ ډیر غټ چې ته د پښتنو دا د شناختی کارډ راواخي د دې اډرس چې دی کنه یا ډبل اډرس یا بیا د کراچۍ اډرس د سره نه، نو د دې ووټ نه د دې مطلب دی اور وش شماری گنا پدی اگے کی بل مونگ پختانہ پخپل آبادیانو کی پدائیں پدا ٹول ٹاکنو کی پولدیاتی ٹاکنو کی مونگ دیر زیاد تقسیمو اور د دے گٹ د دے فائدہ نور قوتن تا د نور مخالف گندن چ کم جی پختنو سیاست نہ کی آغو تر مطلب د پختنو وہ دیر زیاد تقسیمی
پدی ہجرا کی یو بل زوان سعد اچغزی را سر ہم ناستے او دے پ سوشل میڈیا بند دیر مشہور دے پ مختلف مشکلات چ بے خاص پختنو تدل تک مین باغی باندې سختی نیوکه هم کیده د سره خبرې کو سات چغزی صاحب سلامونه کدار ته وین چې دلته بیا بلدیاتی داری هغه سی کار ولی نه کوي کم چې څنګه عبدالمالک ویل چې د خار په نور سیمو کې کیږي.
السلام علیکم، تاسو ډیره مننه تاسو زموږ جیل رالس. دلته د کراچی مین مسله دا غدا، خاص کر د پښتنو د علاقو مسله دا غدا. یو خو زموږ حلقہ بندیانی ډیر بیکار شوی دي، ټیک شاول کار دا غدا، ویم کار دا غدا، چې زموږ یو پښتون غزي آی ډی کارت مسله لپاره دغه آی ډی کارت جوړ دغه ډیر مسله مسائل دي. ویم خبر دا غدا ریم دا غدا بلدیات مسئلہ مین دا دلتا ایم این اے دا یو پارٹی، ایم پی اے دا یو پارٹی، بغباد با بلدیاتی پا ادارو کی چکم برتیاں نہیں دی اگر دا یو پارٹی اغباد بلدیاتی ادارہ چدے اگر دا بل پارٹی پلاس کی دے 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 وجی دا کراچی مسئلے دیر سنگین دے، خاص کر دا پختنو علاقو نوری چے نوری کم بجے بو علاقی دی کنا تنو علاقے والا دا چاہ نمنا علما دے علاقے دے التکار کی گی، لیکن دا پشتنو علاقے دے پا درد دی مین وجہ دا غدا چمونگ چے ہو زمونگ لتنا ایم این اے تھا نا لتنا زمونگ ایم پی اے تھا
پا اسمبلی کی یا پا بلدیاتی ادارو کی خپل غڑی را وستو لپارا ستاسو خیال څه پکار دي؟
زمونږ د ګورو چې مین مسله دا غدا غدا چې زمونږ خلک چې دی خپل ووټ نه رجسټر کوي، اول کار دا غي زمونږ په پښتنو په علاقو کې خاص کر د ووټ د رجسټریشن عمل تیز شي کنه، چې زمونږ پښتنو دلته آی ډی کارت آسان په آسان جوړ شي، چې آی ډی کارت دلته جوړ شي زمونږ اډرس زمونږ د کلی غي څوک د کوټې دی څوک د کی بی کې دی، نو دلته زمونږ ووټ نشته، زمونږ ووټ نه دلته زمونږ نمائنده نه سره کړی.
د الیکشن کمیشن لخوا یا د نادرا د خوا خو داسې ستونزې نشته چې څوک دلته ووټ نشي کارولی، خو خلک بیا هم خپل ووټ په کراچۍ کې یا چې په کومه سیمه کې دلته ژوند کوي هلته ولې نه رجسټر کوي؟
دا خو زم دا کم خبر تو ما دغه دا خبرې ما ګور تکړې دي، ما ګرد پوکړم دي چې مهرباني وکړي کم دي تاسو وسې کې کم دي ساک کور دے بھائی. اوس اکثر د پښتنو آبادی په کراچۍ کې وسې کې مستقل، لیکن ریاشي پتا ہی د کی بی کی د بلوچستاني د بار د علاقې نو دغه دلته ووټ نه رجسټر کیږي. هغه او په کار دا غده ولې زمونږ د پښتنو خلکو معزز غواړم، دا یو خبره دغه دا وایي چې بھائی زمونږ خپل په آی ډی کارڈ بانی خپل ایڈریس نہ بدلو ولی مونگ بھائی مونگ دخ پل سیمی یوں مونگ د کی بی کی یوں مونگ د کوٹی یوں مونگ د بلوچستان یوں مونگ اگر ایڈریس نہ بدلو چ ایڈریس بدل کا دس سال فائدے کارڈ دے گورا سال آل تم مزک بھائی پکی بکی کی وسا کوری پکوٹا کی وسا کوری لیکن تم دم مہربانی وقع چتو کراچی کی وسے گے نو کراچی کی خپل ایڈریس چینج کچے ایڈریس چینج کے خپل ووٹ دل تک کچے خپل ووٹ دل تک تب بعد خپل د مرضی نمائندے تو ووٹ رکوے تھے
لکھ سنگ عبد المالک کوئی لیتا سو ہم دا گڑائی چے دا پختنو پسیمو کی تعلیمی اداری چکم دی تاغول الت دس دکڑو مسائل دی او بیا د صحت پاڑ ہم د قستن زی دی
نن کی بکے لور چن بکے بکے کے ہر دے صحت کارڈ دے کی بکے پختانہ د اگو تو صحت کارڈ لاشا وے دے نو د کراچی د پختنو سغلتے دا نو د بلوچستان د پختنو سغلتے دا مونگ دا گورنمنٹ دا اپیل کو چ مہربانی وکئی تاسو کی بکے تو خو صحت کارڈ ورکو تو مہربانی وکئی پسند کیم دا کم نظام جوڑ کئی چ پسند کیم صحت کارڈ راشی چ بلوچستان کیم صحت کارڈ راشی اوس د چاچ کی د کی بکے ایڈریس اوس اگد صحت کارڈ نہ فائدہ اخسائی سی لیکن د کراچی کی چکم پختون وسی کی ایڈریس بلوچستان دے ایڈریس بل دے اگد صحت کارڈ فائدہ نہ رسی کی
کلی کی د کمی سمی سرا تعلق ساتئی او کراچی کی س کار کوي او تاسو څنګه غنئ چې پختنو ته دلته سستون زیدي اس مسائل دي
دښمن السلام علیکم تاسو ډیر مننه شته مون ته راغلی او زمونږ خو دا غدې بس پختنو چې کوم ټول پختانه دلته کوم دا زمارونو دی غو ویلو څه مشکلات بس مونږ ما غسی نه مشکلات ز او د کوټینا دلته د برف کار مونږ کو زمونږ کار خو دې دې ټول ته معلوم دي د برف کار پک میشت دے او شپک میشت نشتے دے شپک میشت خو منگ بیا اسی ناشتی و دیر کم گزارا کی گی او پا دیکھ او سو منگ وارد دی آغا راشی دے پلنا دلتا کی تعلیم دفارا راشی تعلیم ونم نشتے دے دلتا منگ تا دوم اثرات نشت رکھوالے نشتے دے نرکھوالے شی ولی مشکلات دیر دے او دا آخوانا منگ دلتا راغلی و بس سید او سو دا شپک میشت منگ کار شتے دے منگ کھو چی دا منگ سر دا بلتا برس کٹان جوڑ چی یار سر رتا جوڑ کی پلی منگ بوڑو تا تعلیم وارکو دلتا کی چی تعلیم وشی نو بیا بو کار وشی تعلیم نو وشی بیا وسه وشی
د خار پکم سیمه کې جتا زل تر جون کوي نو سرکاري سکول د سره نږدېشته او که سرکاري سکول نږدې نه وي نو بیا تاسو په پرایوټ سکول کې واشمان داخلول شي چې زده کړی وکړي
او سکول خو دلته یو سکول شته د زمونږ نه اخوا کې پرایوټ سکول د سرکاري سکول نو خو نشته د سکول نه داس نشته او پرایوټ سکول چې هغه خو زمونږ د وسمه وتلې دي او پیسې به ډیر لګي او بیا ورسب کټونو څه دي هغه واډي ټوله د علاقے نہ رگل کلی کی اگدا سارا علاقہ داغ کی دا چیزوں نمک کی نو اس معمولی معمولی چیزوں سرکاری دا کاغذ نو دل تو مشکلات دیر دے رہا تھا کہ اگر شان دے نہ دے چکم منگ تو سولت رکھ ہو چی منگ سر ریت ہوشی نو اور بڑیر خوشی
بدی حجر کے موجود ہو یہ اس پنگی رہے نور محمد پوپل لا سرا موجود دے ددن تپوس کو چی عام وگڑے دل تا کراچی کی یا پدی سیما کی خپل جون سنگ کوی
بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام و احترامات چی وین زالی و تاتا او استاد مشال رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو او لیدونکو ته مسلې خو دلته د پښتنو په حواله ډېرې دي دلته لکه زموږ د برسا چپټیټ مسلې دي د هسپتالو مسلې دي په لوکل ډول او دلته اکثره دا دي چې دا خلک د زموږ خلک په کار او روزګار باندې مصروف وي ډېر د کاغذي کاروایي ته خاص د نور کې اعتبار نور کی نو زکچی ودی تو مشکلات ہم ڈیر زیاد نو کچیر اسپتال تو لار سے اسپتال کیم دی پلینو کی مطلب دا چاسر کاغذات پرانی دا چاسر چا مسئلی مطلب دیر مسئلی مسائل لری پا دی کی چا زمر دا خلگون چا دا غستا کم زوریانی ستا اور چا دا حکومت یا دا دا غد خواسم و مرشت خواستا و جو نستا پشتنو تا
دا خلگو خپلی کمی کم زوریانی دی
دا خلگو کم زوریانی دا دی چې دلته اکثر په کراچی کې هغه خلک ژوند کوي چې هغه کورونه د چا د په کوټه کې دي د چا د په کیپی کې دي د چا د یانې مسافر غوندې ژوند کوي نو دا کم خلک چې دلې دي لکه زه په خپل دلې اوسېږم دلې د غدي خو زما د پاره څه کاغذي یا مطلب ووټ اندراج و دا شان لرم خو بعضې داسې ډېر کسان دي چې دا پہچان نہ لری نو دی دا ووٹ دی اندراج مسئلے لری دی مطلب دا غلری مشکلات دا بڑھ سرٹیفکیٹ دا دا سسٹمو کی دی لش کمزوری لری خاص توجہ دیتا دا زمر دا خلقو چی مطلب دا خلق باید زانو نہ دلی صحیح ریجسٹر کی اور ووٹ اندراج وہ کی او دا بڑھ سرٹیفکیٹ دا اس پکلو کی چندانی دا شان نو خلق دل تم آغا سی جوند غاڑی لکا دا کلی دا آیا دا کلی جوند آج دی چی مطلب آری او سر پیجنی دا وقت تا نو کلپ اتبار کار کیج کلپ دل تا خو ار شای پا کاغذی دا غباندی کیج نو دا دیر مسئلی مسائل ستنو دا پشتنو دا خو دا پشتنو یو مسئلہ دا هم دا چی پا دی دل تا اکثر دا روزگار دا پارا غل جیان جی تعلیمی شکل کی دیر کم جی دل تا چی دا از مش پا دوغو علاقو کی دی لکوز دا کورنگی پا دغی کی پا علاقه کی مادل کالونی سپیشل نو پا دی کی دا خلق چی جی مطلب اکثر یا وٹل والا جی یا اڈویر والا جی یا دا برب کار کی مطلب سخت سخت کارون کی خود دا کاغذی کاروائی چی دا کاغذ بنیادی شان تا خاص توجو نی
دیر مننه آپا دی حجره کی را سر نور هم زوانان و سپنگیری چی کم دیر اغن شوی دی دا غو سر هم خبر کو خو لگا دماخلو او بیا با برتر ازو او خپل دا دا حجری خبرونه با جاری ساتو دمی رستو بیرتا د حجری خبرونی ترازو د کراچی په کورنګی سیمه چې کوم د ماډل کالونی سیمه ده هلته ساده چغزی هم ویل عبدالمالک هم دا خبر وکړه او استاد هم وی چې د خیبر پختونخوا دی او د بلوچستان د پختون میشته کوم سیمو خلق ته کاغه چې دلته میشتي ژوند کوي دوی خپل په شناختی کارډونو د کراچۍ پتا یا ایڈریس چې دی هغه نه لیکي او هم د هغې د وجې کبیا دلته د هغوی ماشومان پیدا شي نو د هغوی بد سرټیفیکیټ یا د پیدایش اندراج چې د سند نه جوړیږي نه جوړوي او د هغې وروستو د هغوی ستونزې مخ په پورته ځي نو که وګوري نو په دې کې خو د حکومت طرفه سو رکاوټ نشته خلق دا بیا په خپله دا کار ولې نه کوي
نو د خلکو خو ماته ټول چې دلته اکثریت د هغه خلکو دی چې خلک دلته راغلي دي مطلب د روزګار دا چې کوم دې شانو ته د دې خاص توجه نشته د هغه یو وجه دا ده چې دوی په دا سخت کارو کې اخته دي نو د خپل کار څه دې خاص وجه ته روزګار نه دي نو یعنې وجه ته وخت نه ورکوي نو اوس په دې کې هم کرار کرار شعور را روان دي دا خو هم یو د شعور خبره ده چې څوک پوهیږي تعلیم یې کړي یا لږ دغې مخکې تعلیم سطح په پښتنو کې ډېره کمه وه خو اوس الحمدلله اوس ښه دي ډېر خلک په دې پوهیږي دا نه لا ماته خلکو وویل چې یاره دا زما ووټ اندراج کړه دا سیستم راته برابر کړه نو داسې مسلې مسایل لري نو دا پښتنو دغه دي کاروان دي دا پښتون 15,000 کاله تاریخ لري مګر چې ودې شانو ته وګوري دونی کمزوري په کښې کې ده چې هغه سړی په دا یویشتمه صدۍ کې بالکل سوچ هم نشي کولی
ډېره مننه دا و نور محمد صاحب چې د یو عام وګړي په توګه راته دا ویل چې په کراچۍ کې خلکو ته د خپل شناختي کارډونو جوړولو یا د هغوی د ماشومانو د پیدایش سرټیفیکیټونو جوړولو یا نورې بیا کمی ستونزې دي په دې حجره کې را سره نور هم ځوانان موجود دي د هغو سره هم پوښتنه کوو د هغو سره هم خبرې کوو چې دوی څه ستونزې لري د عبدالمالک په دې حجره کې یو بل ځوان نورالله را سره هم موجود دی او ده راته وویل چې پیدایش مې د کراچۍ دی خو بیا راته هم په شناختي کارډ جوړولو کې ډېرې ستونزې مخې ته راغلې وي نورالله صاحب څه ستونزې درته مخې ته راغلې وي
نزیالی بای ډېر شکریا ستا ادا کوو چې رالې حجرې ته نو اصل کې دا چې زما پیدایش چې و دا کراچۍ دی 1995 کښې چې دی زه دلته پیدا شوی وم دلته ما تعلیم هر څه درک کړی وو خو د هغه باوجود چې زه کله شناختي کارډ جوړېدنګ ته لاړم تعلیمي اسناد دا هر څه مې پوره وو د هغه ځي چې کوم لوکل چې کوم دغه دی سرټیفیکیټ دا هغه مې هر څه پوره وو د هغه باوجود زه چې دلته راغلم شناختي کارډ جوړېدو ته نو ماته چې زه نادرا ته لاړم ده ما ته ویلې نادرا ویل ول چې ستا د پلار په شناختي کارډ کښې دې ځای اډرس نشته نو زما چې کوم تعلیمي اسناد هر څه پوره وو د هغه باوجود نو ماته یې وویلې چې بای ته به داسې وکړه چې اډرس نشته بلکې د کور دغه به راوړې کوم چې کاغذات دي دغه دي هغه به راوړې نو ما چې کله ولیده چې مونږ چې وسیږو دا د کچا بادی ده ګوټ ایریا ده نو په دې کښې چې دی سنتونه چلیږي نو ما هغه چې ور و بیا ماته بدستونه وکړه وای نه دا خو لیز نه دی ته به پوره پیپر راوړې د کور دغه نو په دې کښې بیا به زه ډېر ما سره وکیل هم ولو هغه مشتاق علي میمن صاحب هغه هم ډېر کوشش وکړو د هغه باوجود چې دی شناختي کارډ کښې زه بیا لاړم کلي ته لاړم بیا مې هلته جوړ کړو خو کلي کښې هم مثال دغه دغه دی زمونږ چې کوم پښتانه دي هغه هم دغه ما چې د دې ځای اډرس ور اچولو د هغه باوجود زما اډرس یې نه و اچولو چې وایي بای ستا شناختي کارډ به چې کوم جوړېږي بس هغه جوړ شو بس دا واوله
کراچۍ کښې اوس دلته د څو وخت نه میشي او څه کاروبار لرئ او څه ستونزې لرئ نورې د خپل د دې شناختي کارډ نه علاوه
د شناختي کارډ نه علاوه مونږ د چې کوم کاروباري مسلې دي مونږ د خپله د هوټل کاروبار دی نو هوټلان مې دي او په دې کښې چې دی هوټلان کښې خو دغه دی ګرانۍ ترتیب ډېر دی ګرانۍ بېخي دا کړي چې مثال هر څه چې دی کوم شی چې په څه ریټ راوړلو هغه اوس په ډبل ریټ را روان دی د هوټل چې کوم سیسټم دی دلته چې هسې ګورو پولیس والا یې تنګول کوي تا کرسۍ بار یخې ده چې مثال چای له راشي پیسو د ورته ووایو هغه وایي پیسې نشته ولې بس سبا بله ستونزه درته جوړه کړي ستړی درته جوړه کړي د پیسې د نسې ورته ویلې داسې د نسې ورته ویلې او سبا یې کروجمنټ را روان وي هغه بیا جلا دغه یي نو په دې کښې ډېرې ستونزې دي په دې باندې چې ولې مونږ دلته چې دی تعلیم مو داسې کس نشته چې زمونږ خبره زمونږ آواز بر اوچت کې اعلی مقامو ته ولې دا چې هوټل کاروبار دی په یو هوټل کښې لس کسان لګیا دي لس کورونه دې نه چلېږي د هغه باوجود چې اوس بار تاسو ملک کښې وګورئ چې کوم تاجر ته کوم سهولت ورکوي تاجر چې کوم دغه یي دلته چې دی هغه ویلیو نشته تاجر و د دغه ول د دې دا ویلیو نشته
تاسو خبره وکړه چې دلته خلکو چې کورونه دي یا د پښتنو علاقې دي هغه کچا بادیانی یعنی دې ته لیز نه ورکول کېږي په هغه ډول کم چې د ښار په نورو سیمو کښې په دې دا ولې نه ورکول کېږي څه وجه تاسو ګڼئ د دې
وجه خو دا ده چې یوار خو دلته چې دی زمونږ د کوم د پښتنو ډېرې غټې آبادیانې دي اوس د ماډل کان نه دی دې کښې هم ډېره غټه آبادي د 9C عوامي ورته وای پدی کې د پښتنو ډیر غټه آبادی نه دي دا غو باوجود چې د دلته پښتون چې د کم چې ورته کم دغه ده کم شناتی کارت مسائل دي هغه پاور نه استعمالږي هغه پاور چې استعمال شي کم داسې نمائنده مضبوطه نه راغله چې هغه د پښتنو ستونزې او د لیز مسلې چې دالته اوچتي کې چې کله مثال یو کس اوچت شي یو کم یاد د لیز باره کې ور شي مسلې دغه شي هغه ته دغه کې خو دی چې هغه برته را پر شا شي چې یاره دا خو ډېرې غټې مسلې راته کې خودلې مسله هیڅم نه وي مسله ټوله د پیسو ده بس دلته چې دی ټوله کیسه ده دغه د سیستم دا ته را برابر نه دی چې داسې یو آواز اوچت شي چې د پښتانه په باره کې چې دا هر څه باره کې د هغې باوجود چې دی چې کس چې اوچت شي بس د پیسو مسلې هلته ډېر کیسې ورته داسې کې چې هغه انسان خپله کم حوصله یا هغه برته لاندې راشي
کی چې کم د پښتنو زیاتره آبادیانې دي نو دې ته کچا آبادی ویل کیږي کچا آبادی دا ګڼل کیږي چې د دې ځمکې یا د دې ودانو قانوني اسناد نه لري او د دې وجې بیا پښتنو ته ستونزې وي عبدالملک صاحب تاسو په دې اړه څه ګڼئ چې د حکومت لخوا یا د حکومتي ادارو لخوا چې د پښتنو کمی آبادیانې دي دوی ته دا لیز چې ورته ویل کیږي دا ولې نه ورکول کیږي
ډېره مهرباني نیاز علي صاحب څنګه چې تاسو دا ویل چې د پښتنو د لیز مسله زبر دا اول داتا سوچ کم دے زناس ما زما پیدائش د دې کور دے زما تقریبا درسل ویخ کال زما عمر دے اور د اس پوری د دې کور دا کور لیز نشو کم او بیش دې کنه د 15 ویش کا 15 ویخ کال مخ کی دمو زما پلار دا کور اخست د 15 د دمر مدون پس دا کور د اس پوری سرکار مونږ ته لیز نه راکئی اور د دې وجم دادا بہانو بانی مختلف اغو بانی دا لیز رکاول کیږي اور چې لیز نه د دې قانوني حیثیت نه زه په ډېر اسانه تاسو دا وایم لکه اوس عام پښتون چې کله د خپل شناختی کارت جوړول لزی اډرس کې د کلی نه اډرس چې د خار اډرس تر اړي نو دا د نادرا طرف نه دا مونږ ته وایي چې لیز ډاکومنټس راوړه او لیز ډاکومنټ دا سرکار مونږ ته دا لیز کوي نه نو د دې وجه دا زوړ خبره ده چې زمونږ په حکومتي ایوانونو کې زمونږ آواز دومره مضبوط نه دی چې دا آواز څوک اوچت کی اور په دې باندې سرکه چې حکومت مونږ ته لیز راکړي وجه هم اکه ده چې زمونږ نمائندگی نشته اور دسی مضبوط آواز نشی ته حکومتي ایوانونو کی سوک دا آواز اوچت کی او مونږ ته لیز راکی
ډیر مننه اوریدونکو داو د کراچي پښتانه په ماډل کالونی کې چې د عبدالمالک دی حجری تنن راغون شوی وو او د خپل مسلو د ستونزو په اړه د شپنجګری او د ځوانان اوغه کتل اوس په دې ولس او د دې خلکو دا غوغه حکومتي غړو تر سو چې حکومتي غړي په دې باندې سویل غواړي اور ادن کو پا حجرا خبرونه کی راغلی یو دا اسف خان خولا اسف خان چې په کراچۍ کې د سن وزیر اعلی مراد علی شاه صلاحکار یا مشیر دی دا غسره خبرې کو اسف خان صاحب سلامونه په کراچۍ کې پښتانه دا داولري یا دا تور پوری کوي چې دا غوي په علاقه کې ترقیاتی کارونه نکيږي بیا دا غوي شناختی کارت دلته ستونزې دي بیا د بجلی ستونزې دي او بیا دا غوي په علاقه کې هغه کارونه نکيږي کم چې د خار په نورو سیمو کې کیږي
جی بسم الله الرحمن الرحیم اور ادن کو ټول رونو تا خندو ته زما طرف نه السلام علیکم دی وخت مونږ خپل موجود د پښتنو په علاقه کې موجود دا د سلطان آباد د کراچۍ یو ډیر زړه آبادی د سلطان آباد نوم دی زیاده تر پکې پښتانه آباد دي دی وخت تاسو خپل سترګو سره لیدې شي روجی دي دا ټریکټر راړم دی اګېړه وګرځي دلته د روډ کار شروع دی اور باقاعده دلته ترقیاتی کار کیږي زه خپل پښتون يم دلته نه الیکټ کیږم ایم پی اے الیکټ کیږم دلته نه ټاون ناظم الیکټ کیږم زه د دې علاقې خدمت کوم داسې نور پښتانه زړونه دي زمونږه کاشانه جدون دے کا اختر دے کاغا افسر خٹک دے حبیب اللہ سواتے دے کاغا نور پاٹیانو ندی ٹول پختانو پختانہ دلتا الیکٹ کی گئی پختانہ دغ کی گئی خود دیکھ یو مسئلہ چھ ٹول لوی دا غدا دا جد پختون سڑی دو میسائل پی آر سی نے جڑی گئی نو اغیم اہم وجہ زمون اخپل پختنو کمزوریانی دی زمون پختانہ رونا چی دی اگئی اخپل پاتکی ہو کراچی کی مزدوری کراچی کی کئی اخپل بچی سبق کراچی کی وئی خو اگئی ڈو میسائل پی آر سی چھ نہ جڑی گئی کہ ٹول لوی مسئلہ دا شناختی کارڈ ایڈریس زتا ته خپل د ستر کو مخامخ چې کم دوره زنه واقع شوې ده یو پښتون لګ د سواد د اغل نن پرونو موسره تلیم نن موسره تلیم ډیپټی کمشنر افیس ته چې هغه ډومیسایل جوړ شي هغه د جاب ملاو شو فدرل بورډ اف ریوینیو اف بی آر کې 10 ګریډ کې هغه له جاب ملاو شو خو هغه سره ډومیسایل پی آر سی چې هغه کم جوړ کړي ده هغه اوسې جوړ کړو نه کې ایڈریس چې ده هغه ډبل ده نو دا ټول ایشوز دي خو دې کې لیک ډیر قصور لیک ډیر کمزورتیا زموږ د پښتونوم ده چې هغه خپل ماشومان له نه بے فارم جوړي نه ولا ډومیسایل جوړي نو ولا په وخت شناختی کارت جوړي او الټا شناختی کارت کې ډبل ایڈریس لګي نو اوس خو فرست ایئر کې چې کالج کې ایڈمیشن لومځي نو چې شناختی کارت باندې د ایڈریس د کراچۍ نه نو کراچۍ کې اوس کالج کې ایڈمیشنونه هم نه ملاويږي نو کوي خو ډېرې لري خبرې
سب سب دې ته په کم سترګه ګوري چې پښتانه دا هم وایي چې دا غو په علاقه کې لکه څنګه چې صفائی ستھرائی دا لکه کچرا نه چوتيږي او د نورو علاقو یا د ژبوونکو چې کومه علاقې دي پاره کې هغه ستونزې نشي تاسو دې ته په کم سترګه ګوري
دې وخت سره چې دي سن حکومت سن چې دې هغه بلدیاتی ادارې چې دی حکومت سن ناصر شاه وزیر بلدیات هغه خو یو شی متعارف کړی د سالډ ویسټ وته وي سن سالډ ویسټ رومبه به کچره پریشانیا نه وي کچره بنو اوس خو چیرې کچره پریشانیا نه دور انشته کچره په وخت چتیږي اور س کچا بادیان دی کچا بادیان هم زمونږ د لاسو کچ دی دی وخت سره تاسو دلته راو غل مونږ پارکینګ د پاره زین نه پریدو مونږ به دکان بار رېړی لازمی و درو مونږ به دکان کې خپل سامان دور نه ایدګو چې سور اغه رېړی مانه و بار ایدګو ځکه زمونږ پدیشي ایمان نه دی چې الله برس راکې مونږ له پکارې چې خپل دکان کې سامان ساتو لارې کھلاو کو سیړې لګ لنډي جوړی کو روډونه کھلاو پریدو نو ګاډي بم راځي صفائی بم کیږي مطلب اردو کې وایي کنه تالی دونو هاتو سے بچتی ہے سزے کی قصور زمونږ هم دی کمونږ خپل ځان لیک صحیح کو کنه نو معاملات به خوشی دزه اکثر